افغانستان ګټلې وه او دویمه بیا د ورخت له امله نه وه ترسره شوې. د دې سیالۍ د غوره او اغېزناک لوبغاړي جایزې محمد نبی وګټلې او رحمان الله ګربز بیا د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د ویلو ده چې دواړه هیوادونه به د درې شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ د روانې مارچ میاشتې په 15 نیټه پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو په لاندو څپو په 19 یویشت او 25 مترو اوریدای شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. په نورستان کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي وایي چې د یونیسف په مالی همکارۍ سلګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړې دي. یا د پروژې په مرکز پارون او دواب او نورګرام ولسوالیو کې د نږدې 1 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوي چې سلګونه کسانو ته د کار او نفقې د ګټلو زمینه هم له دې لارې برابره شوې ده.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل د ولایت په یو شمیر برخو کې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په مالی همکارۍ د څښلو پاکو اوبو رسولو او نورو پروژو باندې کار روان دی چې له ډلې درې بشپړې شوې او نږدې 400 کورنیو ته یې د څښلو اوبه چمتو کړي دي.
دا پروژې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ د مرکز STV د نورګرام ولسوالۍ د بډګوش او دواب ولسوالۍ د لالکندو په کلیو کې تطبیق شوې. په تطبیق سره د یادو کلیو 309 فامیلونو یا کورنیو سربیره د STV لیسی او د بډګوش ابتدایي مکتب ته د څښلو پاکې او صحي اوبه برابرې شوې او د تطبیق پر وخت د یاد شوو کلیو سلګونو کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې. په دې پروژو د کلیوالو د 10% ونډې په شمول 6 میلیونه او 4 لک افغانۍ لګښت پرې راغلی.
کومو کلیو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي اوسیدونکي پرې خوښتي. دوی وایي پخوا به یې په ډېرو ستونزو د کورونو د اړتیا وړ اوبه له خوړونو او سیندونو راوړلې چې هغه هم ککړې وې او له امله به یې ډېری وختونه په ناروغیو اخته کېدل. د مرکز پارون اوسیدونکي محمود
او دلته مونږ اوسه پورې ډېر مشکلاتونو سره اخته وو. دغه نلدوانی او دا کوم پروژې چې تر اوسه پورې مونږ ته تطبیق شوی نه وي او کوم ډونران چې په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده دیو نام ډېر خوښ یو او ورته دغه سی پروژې ورنه غوښتنه کوو چې لا داسې پروژې مونږ لپاره تطبیق شو.
د نورستان مرکز اړوند اشتیبي دواب ولسوالۍ او نورګرام کې نږدې 400 کورنیو ته په داسې حال کې د څښلو پاکې اوبه چمتو کیږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د تیر وچکالۍ له امله ځمکې لاندې اوبو کچه کمه شوې او ټیټه شوې چې ګڼ خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هر کلی مکم ده پشلمی دول یا وقت رواجو بری خبروانه که با مولدی پخوانی دود خبر کرو. با جلال آباد که ده نارنجگل مشایره که گن و شایرانو او ده عدد منوالو برخ واخسته.
مشایره هم مشایره و ازاد مشایره و هیچ نو دقا پکی نو موجود انحصار پکی نو.
د پوهنتون له استاد فهیم بهیر سره شغیدلایم.
نک یو پراخ موضوع ده چې دغه موضوع په اړه باندې څو نک کوي باید معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات هم ولري.
د یو انځورګری څرګندونی لرو چې د تیرو سلو کلونو د مخکښو افغان میرمنو رسمونه باسي.
شاید د دې میرمنو په ما باندې حق وي چې د دوی د خپل فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړه.
هم شیر لرو او هم دیو کتاب پانه آلو. ادبی مجله در روژه لرا رسیدو سره در روژه پاره پوی و دود پیلو. در افغانستان پیوش مرسیمو که با پخوا در پشنمی دول دودو. تقریبا ورت دود پاره بیه و دو که هم آمو. د ځینو روایتونو له مخې په پخوانیو زمانو کې به عربانو خلک پشلمي ته په تبل را بشول چې همداس موږ ډولته ورته دي. په یو شمېر شهرونو کې په بیا پکوڅو کې خلکو د نورو د کورونو دروازې وهلې چې را بشي. په پخوانیو مشهور عربي کتابونو کې ابن الحاج په مدخل کتاب کې لیکي چې دود یو نه و. په مصر کې به په جماعتونو کې اعلان کېده، په ځینو نورو شهرونو کې به تبل وهل کېده، په یمن کې بیا رواج ده چې د خلکو د کورونو دروازې ووهي. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې هم په تیرو کلونو کې خلک پشلمي ته په ډولونو پاڅېدل. ډولچي به په ټول کلي کې له یوه سره تر بله ګرځېده، ډول به یې وهه تر څو خلک پاڅي. خو اوس دغه دود کم شوی او نن سبا چې ډول منع شوی دی، دا دود ترای تم دی. نور حال په دې راپور کې.
دول چې ډیر وخت په پاپخانی ټولنه کې د شادوی خوشوي او چیغي پر وخت هم وهل کېده، خو ځینې وخت به دغه ډول هغه وخت هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکام او تپات سوال. کله نو وړاندې په افغانستان کې ډیری خلک پروژه کې پیسلمي ته په ډولونو راوښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی، ځکه ډیری کسان وایي د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او زنګي ګړیو نیولی دی. شاوخوا 55 کلن حضرت ګل د غزنی ولایت مرکز اړوند قاضي کلا اوسیدونکی دی. دی وایي عجب وخت و چې خلک به پیسلمي ته په ډولونو راوښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته دا موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وشي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوته سي. په دکلي کې د شاوخوا کې به ډول وګلی، چې به ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
حضرت ګل زیاتوي ډول وهونکی به په ټول کلي کې ګرځېده، ډول به یې واهه تر څو ټول خلک پیسلمي ته پاتسي. 50 کلنی جګړې او کلتوري محدودیتونو په افغانستان کې ځینې کلتوري دودونه سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي. د غزنی مرکز اړوند زرګرو سیمې شمسدین هم شاوخوا 8 کاله عمر لري. نوموړی وایي د ډولونو تر څنګ ډیری کورنیو به چرګان هم ساتلي وو چې هغوی به خلک پیشلمي ته پاڅول، خو د ډولونو وهلو دود زیات وو. د ډول په ږغ کې به خپل خوند او سکون و چې اوس نسته. دی وایي اوس د ډول پر ځای په نورو شانو خلک پیشلمي ته پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د هکل زحمې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولې دي.
پخوا خو خلک وښېدل، خپل چرګانې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلي دي، ساتونه دي، هغه ټول بېږي.
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت د پیشلمي لپاره خواړه برابرول، خو ځوانانو به د پیسې مې دغه ډول ته د کلي په منځ کې څڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د پیسلمي د دغه ډول خوند به یې یو په څلور کړی وو.
پروژه کې په افغانستان کې د پښلمی د ډول وهلو دود ترایتم شوې ده. لایوي خبرتیا وروسته د روژې په درشل کې د ویلوی مشایره راپور لرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
ننګرهار کې د نارنج ګل دوری زکلنې مشاعره او میله جوړه شوه. دا مشاعره تیرونی د جمعې پر ستر خرمې ورسته پیل شوه چې د شپې تر ناوخته دوام وکړ. د نارنج ګل مشاعرې ته سشکل د تیرو کلونو په څیر یو شمېر شاعران له خیبر پښتونخوا هم ورغلي وو. جزئیات په دې راپور کې.
یو گاوندې د حمباد نغواړي، افغانستان یار ویخ کینہ زار شم لطانه یار ویخ کینہ درزم بگران
دا مشاعره چې غرما پیل شوی و د شپې تر نو وختې دوام وکړ. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د ځوانانو چارو امر قاری محمد آصف زهیر ازادي رادیو ته وویل مشاعره ته د افغانستان له ګوټ ګوټ شاعران ورغوښتل شوي وو او د دې په خبره مشاعره آزاد او ولسی بڼه درلوده.
تقریبا تر سلو برابر شاعرانو پکې نوم لیکنه کړې وه. د خطه پښتونخوانه پکې ډاکټر بغزاده دانش او منیر بنوره وو دوی پکې ګډون کړه او سره مشاعره عام مشاعره وا مشاعره وا آزاد مشاعره وا هیڅ نو دغه پکې نو موجود انحصار پکې نو هر شاعر کولای شي چې خپل فکر او د خیالاتو اظهار پکې په خلاص تړای باندې وکړي.
یادی مشاعره ته د خیبر پښتونخوا څخه راغلی شاعر منیر بنيري ګډونوالو ته خپل دا شعر وړاندې کړ.
او یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یا خی خوا وخلې یما یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي یا غلرا یا اور بلوا زر مې ورانیږي.
هغه شاعرانه فرهنګیان چې یادی مشاعره ته ورغلی وو وای مشاعره ته د دوی په ټکو زرګونه خلک راټول شوي وو او شاعرانو په کې د اسلامي حماسي ټولنیز او نورو بیلابیلو موضوعاتو اړوند شعرونه واورول. د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې یاد مشاعره کې ګډون کړی وو ازادي رادیو ته وویل
او لګانو سیمو څخه شاعران را غوښتل شي او لغوی خپل افکار له اوریدونکو سره شریک کړل. د ننګرهار شاعرانو یو ابتکار دا او چې ډیر وخت میلمنو ته ورکه په ټوله کې آزاد مشاعره و.
مولوی محمد علیم بسمل چې لوګر ولایت څخه یاد مشاعره ته ورغلی وو ازادي رادیو ته وویل
یوازې زه نه وایم بلکې ټول ګډونوال سر دیو دوای صدا مشاعره ډیره بساره و. د مشاعره ګټ ډیره وینم نو اوس بهترینه لار ده دلته کې د دې سیزن ته په مشاعره باندې غنډو کې لایواله موږ خپل پښتانه ورونه راوړو شاعرانو ورو او بل ګټ ای ده په دې وخت کې مشاعره یو ډیره خسر ګرمي ده ته عام خلکو لپاره بل مدان هم خیر وسه ډیره ازادي ورکړي.
خدا سي زيني فرهنګيان همشته چې د طالبانو تر واکمنې لاندې پر جوړیدونکو مشاعرونی وکیلري او وایي چې آزاد نه دي. د دوی لړلې لیکوال او شاعر عطا محمد هیلمن چې کلونه کلونه یې د نارنج ګل مشاعرو کې برخه اخیسته ازادي رادیو ته وویل
اوس وخت کې دا مشاعره داسې شوې ده چې ما غدیو تر ذهن او فکر خلق پکې راټولېږي او موږ ته اجازه ورکول کېږي. دغه مشاعره مونږ د کلونو کلونو رئیس جمهوریت په وخت کې شاهدانو شي په دې مشاعره کې به هر چا ته پراخ سینا او وخت ورکړو کېدو کاغذدار فکر سره او کاغذ طالب د فکر سره او کاغذ جمهوریت د فکر سره او کاغذ بلبل فکر سره نو آزاد به خپل شیرونه او نظم نو ویلې شو خو اوس وخت کې داسې نه ده.
د ارزو ناوې په اوس ښه سینګاریږي
مسلمان یم زه قسم کوم چې ټینګ په خپل ایمان یم
دا ویښ شي افغانان نارې وطن ګل ګل
نګرهار کې د نارنج ګل مشاعره سکهال په داسې حال کې تر سره کیږي چې په تیرو کلونو کې په دغه مشاعرو کې د ډیرو مینوالو خاوند شاعر عزت الله زواب چې تر ډیره انتقادي ټولنیز او اصلاحي شعرونه ویل د کورنۍ د غړو په خبره یې لته یوه نیمه میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خود طالبان حکومت امنیتی مسولینو ویلي چې نو موړه یې د فرهنګي هڅو او لیکنو لامل نه دی نیولای. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د مسولینو په وینا د نارنج ګل مشاعره په لومړي ځل په 1443 هجری شمسی کال په جلال آباد ښار کې د ننګرهار اطلاعات او کلتور ریاست او د دې سیمې د ادب پالو په زیار او نوښت تر سره شوه چې په هر نظام کې دغه مشاعره پرته لزنده جوړه شوې ده.
د ننګرهار د نارنج ګل مشاعره راپور مو اوریده. د مشاعره تندبه په یو شعر در ماته کړو. په داسې شعر کې په لوی مشاعره کې عام خلکو ته څوک وای ممکن چکچکی ورته ونشي یا لش چکچکی وشي. د لار پونم د عمان نیازی او نظم د روی پشخ
شنه غم او وخت غم می ری یوړی د خپل هارت د ور لمبو ته تو دیدم د تاو جنې شپې زګیر وی لکه سکر وټی اوسې پاس په لمبو خبرګ بچر اقدام دا خبره لکه مار د زهر ډکه د چا روح کې لکه درد وهی نو کاری دا په چومې مې پر زړه ولی تیریږي رنگوي پکې ورېخم غوندې لارې بې خوبي پکې راټوله د څراغ ده جل وهلې مړه سلګۍ پکې اوسېږي په ډبرو لګېدلې رڼایي ده تا جنۍ لکه مرغۍ پکې اوسېږي څه څپې څپې ښکلا ورسره درومې د رنګونو د آواز غوندې بې غږه بې رنجوی تکې تورې سترګې تورې په ناز جوړه لکه ناز غوندې بې غږه په رنګونو مې نن غبرګې سترګې وسوې نن مې وکتل د سپین سیوري رڼا ته نن مې ته لکه هوا په غېږ کې یوړې نن له خپلې غېږې ووتم هوا ته
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې برخه کې نقد مخه کو کله چې وایو دا ډیر شکی سره یا دا ډیر عالی شعر دی دلته د ډیر ش او ډیر عالی کلمات د کره کتنې له وصول سره سم ندی کره کتنه وای چې دا راوښه چې دا شعر عالی دی یا دا کیسه شده تر نخت پوری په کاپسا کې د البیرونی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر وای چې په خواله رسنیو کې کره کتنه ادب ته زیان اړوي د دې ادعا پاره مې له دوی څخه وضاحت غوښت
یو څه داسې کسان دي چې همدغه انلاین رسنۍ لکه څنګه چې نخت خپل پیژندنه لري خپل اصول لري یا د خپل مایه ته په کتو سره یو څمیر کسان نوم د نخت ورکې یو څمیر لیکنې د مشهور لیکوالو د مشهور خاصارو په اړه باندې د انټرنیټ په چاپو کې خبروي چې هغه د اغوی د تمسکر او د سپکاوی باعث کیږي دا یو ځان دی نو دا ځان نه هغه د اصل لیکوال ته کومه ګټه شي رسولې نه ادب ته شي رسولې نه ټولنې ته شي رسولې بل خبره دا و چې دا ډول کرکتون کې چې د انلاین شبکو د لارې لښتر سره کوي د دې نقد متن ته چې کله ریشو دقت پکې نشته ده معلومات به کم وي نو نقد یو پراخه موضوع ده یو مهمه موضوع ده دغه موضوع په اړه باندې څو نقد کوي بعد معلومات هم دقیق وي او د موضوع په اړه باندې کافي اندازه معلومات مو لري
په دې شک نشته چې نقدي اصول باید مراعات شي اما بل لور ته کده بل اړخ ته راشو دې لپاره چې په خواله رسنیو کې هر څوک لیکل کولای شي نو بشمیره افغانان نن سبا لیکنی کوي ل بشمیرو کسانو بیا ممکن یو وخت بشمیر ششان هم را ووسی
انلاین کرکتنه خپل غم لري ګټیم لري لکه تاسو څنګه اشاره وکړه د انلاین نک یا د انلاین کرکتنه یا د انلاین شبکو یو ګټم ده شو چې داسي نوی لیکوال او شاعران نور تورو په دې داسي کسانو چې د خپل فرنګي حوزه کې شان پیږي مګر د انلاین لک پاساس د وی شیرونه او لیکنه مشهور شوی نورو تورو پیژن بلشل هغه نور هم څول واه څول شول چې علی لیکنه وکړي بل انلاین کرکتنی نه وایي دا چې داسې نوې لیکنه نوې لیکنه یا نوې لیکوال یا نوې شاعران کې راخرکیږي نورو ته پیژن کیږي د دې ترڅنګ د بیلابیلو فرهنګي کلو ترمنځ ډېر ښه تړاو رامنځته کړی دی همدا اوس محل د انلاین شبکو د لارې د غنو لیکوالو ترمنځ واټن ځلند کړی دی د ډېر لیکوال مونږ ویني چې د نړۍ په ګوټ ګوټ هیوادونو کې ژوند کوي هلته د نورو هیوادونو ادبیات لولي له نوي تیوریګانو سره بلد دي آشنا دي حتی داسې نوي مسائل حتی دا کسان وندي کوي چې مونږه کولی شو د پښتو ادب د غنامندۍ د پښتو ادب د پرمختګ د پښتو ادب د پرنني او فنني په برخه کې کار وکړو د څه لږ چې واځي ځانونه لري انلاین کرکتنه خپل شيګړې هم لري
خو کچیرته بهیر صاحب د ځانونو ته چې تاسو ورته اشاره کړې ده د دې تبرت راوګرسو څنګه کېدی شي چې د دغو زیانونو مخه ونیول شي؟ ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
باندې اړه باندې مادم د لیکونو لړۍ شروع کړی ده تر څو خپل لیکوال زبده ستونو پیغام هم داده چې د دغه ستونزې مخه ونیول شي. یو پیغام لیکوال ته وړاندې کیږي د دې لیکونو په اساس، یو کرکټونکو ته، او بل نور هغه کسان چې انټرنیټي شبکې ګوري او هلته تفسیري لیکي، منفي تفسیري لیکي. نو هغې لپاره همدغه لیکونو لړۍ ما پیل کړې ده چې باید هر هغه څوک چې نه کوي باید دقت ولري، معلومات یې باید ښه وي. آنلاین نقد د نورو تمسخر او د سپکاوي لپاره ونه کاروي، ځکه که څوک له دغسې نقد څخه کار اخلي هغه په یو ډول رواني ناروغۍ اخته دی چې نارسیزم ورته وایي. هغه د نارسیزم د ناروغۍ زیړ رنګ حتی د دوی د کره کتنې په متن کې هم ښکاره کېږي، چې هغه په دا لیکنو کې ما ورته ماته ګوډه اشاره کړې ده. له خپرېدو وروسته هغه څوک چې متن لولي طبعاً په دې اړه باندې یو معلومات لاسته راوړي. همدې تر څنګ چې د نور سپکاوي دغه ډله کسان هم په یو ناروغۍ اخته دي، د ارواپوهنې له پلوه سادیزم ورته وایي، چې د دوی هم دغه نقد وسیلې په توګه کاروي. همدارنګه ډېر نور کسان هم شته دي چې آنلاین کرکتنه د نور د شخصیت د وژلو لپاره د آنلاین کرکتنې څخه کار اخلي. دغه ماتې ګوډې لیکنې چې ما کړې دي په دې کې همدې مسایلو ته اشاره شوې ده.
بهیر صاحب وبخشه، تاسو چې کوم شان یاد کړل لکه له خلکو مغشتي چې دقت وکړي او معلومات دقیق کړي، کنه طبیعي خبره دغه کسان چې نقد لیکي څومره چې پوهیږي او څومره معلومات لري هغه معلومات به وړاندې کوي، لیکن فکر نه کوي چې د نقد وصول ډیر دلته مهم دی چې خلک پرې باندې پوه شي چې نقد یعنی څه. شي
بس محترم، زموږ ټول له استفادې ټول مونږ ممدا وي، لکه څنګه چې د نقد خپل ماهیت دی، خپل اصول دی، هغه ته به ژمن اوسېږي. مګر اوس مهال موږ ډېری داسې لیکوالان وینو چې هغې په آنلاین کرکتنه کې د نقد اصولو ته ژمن نه دي، د ځانګړې تیوري په اساس باندې نقد کوي، نه د نقد په اصولو باندې روان نه دي، بلکې
نه. زما مطلب هم دغه ده بهیر صاحب، یعنی فکر نه کوي چې په همدې برخه کې باید دوی ته لارښوونه وشي؟ مثلا د نقد کلمه خپل له نقده نه اخیستل شوې ده، چې یعنی شله بدو بیلول. نو که چیرته څوک شله بدو بیلوي، د یو اثر هغه مثبت اړخ به میادوي، منفي اړخ به میادوي. د نقد اصول جوابوي چې فرضاً زه ستاسو په یوه لیکنه باندې کره کتنه کوم، لومړی به ستاسو د مطلب مثبت اړخونو ته پام کوم، بیا کمی څه پکې په خپل نظر ناسم لیدلی وو، بیا به یې غویته ل استدلال سره سم په یغه برخه کې لیکم چې دا شی سم دی او دا ناسم دی، او بیا به په اخر کې یو نتیجه اخلم. یعنی فکر نه کوي چې له دغه اصول سره خصوصا ځوانان ډیر ناشنا دي؟
شبر صاحب مخکې ما یو اشاره وکړه، لکه کوم مسل ته چې تاسو اشاره وکړه، که چېرته د یو ادبي اثر یا د کرکتنې په جریان کې دې مسایلو ته پام وشي، نو طبعا لوستونکي هم قضاوت کوي چې دغه لیکنه د نقد په اساس ترسره شوې ده. مګر موږ وینو په آنلاین کرکتنه کې څون انټرنیټي شبکې یا رسنۍ دي، دا خلاصې دي، د هر چا لاس ته رسېدلې دي. یعنی یو شمېر کسان شته دي چې د دغه رسنیو څخه د نقد په توګه ښکاره کېږي. دا که صحیح ده، د ادبیاتو یا د کرکتونکي پېژندونکي به د دوی نقد حتی دوی ته به نقاد ونه وایي، دوی ته به د کرکتونکي په سترګه ونه ګوري، دوی نقد به وي. مګر تر څنګ کله چې دوی لیکنه خپروي، نو چې کله دوی د نقد په نامه یو لیکنه خپروي، د اصول ته ژمن نه وي، د مخدې په اساس، د یو ډول ناروغۍ په اساس، یا د نورو د کم
نو به صاحب وبخشئ، فکر نه کوي چې هغه کسان چې کمزوري لیکنې کوي او د یو شخص په باره کې کوي، طبیعي خبره ده چې خلک هغه نه مني، او که ځینې کسان یې اوس تایید هم کړي، وروسته له یو وخته خلک پرې باندې پوهیږي چې دا له اصولو سره سم لیکنه نه. بله
شبر صاحب، همدغه دا د آنلاین کرکتنې په اړه باندې چې موږ لیکنې خبرې کړې، همدغه لیکنې اوس زموږ په ټولنه کې اکثریت خل، اکثریت فرهنګیان، اکثریت کسان چې د ادبیاتو لوستونکي دي، مینهوالي دي یا ادب لولي، همدغه کسان چې د کرکتونکي په سترګه باندې ګوري، د دوی لیکنې لولي. حتی کله چې دوی یو لیکنه پوسټ کړي، د هغې تر لاندې اوسنۍ آنلاین کرکتنې خو یو بله ځانګړنه دا ده چې د لیکوال د لستونکو یا د کرکتونکو ترمنځ واټن یا فاصله ډیره لنډه کړې ده. نو کله چې هلته تبصرې تاسو وګورئ نو هغه ډېر کسان نوي لیکوال یا نوي شاعران چې کله نوي لیکنو ته مخه کړي دا تبصرې وګوري، منفي کومنټونه وګوري، نو تاسو یقین وکړئ چې دوی د تخیل تفاعل دې تبلکیږي.
فکر نه کوي چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې په یو بې سواده ټولنه کې چې مطلق اکثریت پکې بې سواده دي، هلته طبیعي خبره ده چې د عالی آثارو د ستاینې لپاره زمانونه پکار دي. زمان نه مکو چې هر څه وویل شي او خلک حوصله وکړي او وروسته له یو وخت به ممکن دا شان وچنل شي، شبل بدو خپل بیل شي.
شبر څه محترم لکه څنګه چې تاسو د حوصله مندۍ یا خبره وکړه هغه په پرمختللو ټولنو کې وي. زموږ ټولنه وروسته پاتې ده. دلته د ارواپوهنې اصطلاح ده، وایي د یوې منفي خبرې په مقابل کې باید اولس کا تلس مثبتې کلمې واوري چې هغه یوه منفي کلمې جبران شي. نو که چېرته د آنلاین کره کتنه په همدغه ډول اوس زموږ په ټولنه کې روان وي، دغسې نومیلي لیکوالان یا شاعران چې نوې پنځونی کوي، نو زه فکر نه کوم چې دوی دا ضرورت واخلي، قلم دې راواخلي او هغه آنلاین شبکې دي چې د هر څه لاسته رسېدلي دي او لیکنې کوي خپروي. البته زموږ موخه یو شمېر اوس تاسو چېرته د پښتو وای پاڼې، فیسبوک پاڼې، همداسې د واټساپ یا نور انټرنیټي شبکې وګورئ، موږ ډېر لیکوالان لرو. حتی زموږ په ټولنه کې نومیالي لیکوالو په توګه برطرح دي، نو حتی دوی د دغسې د لکه مخکې چې کوم عواملو ته موږ اشاره وکړه تر همدغه اغېز لاندې بدبختانه داسې لیکنې او نقد خپروي چې همدغه ځانګړنې لري، د دې په ځای چې ادبیاتو ته ګټه ورسوي د ادبیاتو ته د ګټې په ځای زیان زیات دی. او خصوصا د نوي لیکوالو د نوي شاعرانو پرمختګ مخه هم ډب کوي.
څه باید وشي؟ آیا خواله رسنۍ بند شي که د خواله رسنیو له لارې هڅه زیات شي؟
خبر څه په دې اړه باندې باید د نقد په اړه باندې پوهاوی، یو د نقد په اړه باندې باید معلومات وړاندې شي، د نقد اصول په ټوله کې د نقد په اړه باندې معلومات، او بل مونږه نقد ویډیو چې او هغه نقطې چې په دوی ته باید هغه نقطو مشخصول دي چې هغه په نقد کې نه راځي، بلکې زموږ په ټولنه کې ګڼ شمېر فرهنګیان دغه لیکنو ته د نقد په سترګه ګوري. حال لارې دا ده چې د دوی لیکنې تر یو بیل نقد لاندې ونیول شي او هغه برخې راوسپل شي.
نو دا خو بیا اوبخشي، دا خو بیا سانسور رامنځته شي. سانسور په خپل ادبیات وشن
څنګه سانسور
شي؟ یعنې مطلب دا و چې یو څوک یوه لیکنه وکړي دا باید بل څوک وګوري بیا خپره شي؟
نه نه، دا اوس یو څه لیکنه کړې ده د یو مهم لیکوال د اثر په محتوا په اړه باندې، نه نو که چېرته حل دا ګوري او د دې لیکنه د نقد په اساس لی خو بالکل زموږ فرهنګیان زموږ ټولنې خلق د دې لیکنه د نقد په ډله کې بولي او دا کس د کرکټونکو په توګه باندې پیژني. که چېرته هغه کې د نقد اصول مراد شوي نه وي، شخصي غدې فعال شوي وي، دقت پکې نه شوی، یا مخکې چې اشاره وکړه دغه کس په ډول ډول رواني ناروغۍ اخته وي، نو بیا د دغه برخو مشخصولو سره لوستونکی یا د ادبیاتو محصلین یا فرهنګیان کولی شي چې د ده لیکنه چې د نقد په نامه باندې وړاندې شوې ده دغه ولولي، د دغه نقطو یا د دغه ټکو په اساس بیا دې درکولی شي چې دا لیکنه
بهیر صاحب. فکر نه کوي چې د دې ډیر مسولیت ستاسو پر رنګ د ادبیاتو د استادانو دی چې خپل محصلین پوي کړی چې نقد یعنی څه؟
خبر بالکل لکه موږ تاسو وایلي د ادبیاتو زموږ په ټولنه کې کرکتنه دودیزه ده. هر څونه موږ یو خو څو خبرې چې زموږ کرکتنه خواره ده، یو دا چې لکه هغه چې کرکتنه په نوره نړۍ کې ده زموږ په ټولنه کې نشته. لکه هلته چې د یو ځانګړي تیوري په اساس باندې نقد مختزي زموږ په ټولنه کې نشته ده، لکه څنګه چې نقد په کومه معنا په نورو ټولنه کې کارول کیږي زموږ په ټولنه کې فقط د منفي خوا او راس پړل دي. لکه څنګه چې
نه خو اصل جواب ته کرا شو بهیر صاحب، اصل جواب ته یعنی مسولیت دی په هنتون د استادانو نه دی؟
بالکل صحیح بحث دی. د هنتون د استادانو مسولیت دی، د پښتو ژبې د کرکټونکو یا د لیکوالانو یا هغه څوک چې په دې اړه باندې کتابونه لیکي دا هغه مسؤلیت دی چې نق په ورکی ډول خپل محصلینو ته خپلو په فرهنګي ټولنو کې فلمي مرکزونو کې نق په اصلي بڼه باندې وړاندې کړي، هغوی متوجه کړي، هغوی ته دغه باریکۍ وښيي تر څو په اصلي بڼه باندې نق وکړي.
د البیرونی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد فهیم بهیر.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
تیرونه په میدان ورتکه یو موزیم پرانستل شو. په دې موزیم کې تاریخي او نظامی آثار ننداري ته کې شودل شول. جزئیات په دې راپور کې.
د تاریخي او نظامی آثار دغه موزیم د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان شهر کې د اطلاعات او کلتور ریاست په ودانۍ کې جوړ شوی. یاد موزیم چې د مجاهد په نوم نومول شوی د تاریخي آثار ترڅنګ په خښه کې جړی بوشکې بلابل ډول نور کوچنی ماینونه کوم چې طالبان د خپل بری لامل بولی په خښه کې ځای پر ځای سیوی دي. د دغه ولایت د مطبوعات او امیر نجیب الله فکرمن وای یاد موزیم درې برخې لري.
د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی حبیب الله مجاهد په هلو زلو د موږ موزیم جوړ سو. دا موزیم درې برخې لري چې یو کلتوري برخه ده، کلتوري آثار پکې دی، او همدارنګه بل نظامی برخه ده چې د اسلامي امارت مجاهدینو د اشغال پر مهال له کومو وسلو له کومو امکاناتو دغه په مقابل کې چې جګړه کړې ده هغه موزیم ده چې د نړیواله برخه دی شهیدان دی وارثه او هغه لایده برخه ده.
ځای طالب چارواکی وای په دې موزیم کې تر دې مهال یو 22 کلمه تاریخي آثار شتون لري چې د زینو تاریخي آثارو قدامت تر 2000 کلونو پورې رسیږي. د یاد ولایت د فرهنګ ګرځند امیر شپولا پزلی له خلکو غوښتنه وکړه چې تاریخي آثار کلرینو له دوی سره د شریک کړي تر څو دوی ورته خوندې کړي.
نو تر دې دمه پورې یو بیا قلم آثار لرو، یو 50 قلم نظامی آثار شتون لري او 15 د شهیدانو جامې دي. نو ټوټال 122 قلمه آثار تر دې دمه تر ټول سوي دي.
له دې ټولو سره سره د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین زیاتوي چې د یاد موزیم څخه هر ورځ په زیات شمیر خلک په وړیا توګه لیدنه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغان شوز آنلاین ادبی بهیر د افغانستان د تیر سل کلن تاریخ په ترڅ کې د یو شمیر میرمنو د ستاینو تکل کړي. دا بهیر د دې شخصیتونو په اړه بیلابیل مقالې آنلاین خپروي. د دې بهیر غړي سهیلا کامران بیا دا هڅه پیل کړې ده چې د دې میرمنو انځورونه وباسي. له دوی په واورو چې تر اوسه څومره رسمونه کښلې دي.
ما تر ډیره 15 انځورونه رسم کړې دي چې 22 رسم شوي دي او په نورو باندې کار روان دی. دا هغه انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر د تاریخ په اوږدو کې د غزناکو میرمنو بیوګرافیانې لیکلې دي او ما هم غوښتل چې دغه میرمنو انځورونه رسم کړم. البته دا د هغه میرمنو انځورونه دي چې د افغان خوځ آنلاین ادبي بهیر یې د پیژندګلوي لړۍ پیل کړه او ژوندلیکونه په خواله رسنیو خپرېږي.
اغلی کامران هدف مو یوازې همدا دی چې د افغان شوزو آنلاین بهیر له دې حسو سره همکاري وکړي.
د افغانستان هغه خزي چې کارنامې مبارزي او خدمتونه پټ پاتې دي او نمونه یې هیر دي دوی باید ټولنې ته وپیژنو او ورته وښیو چې په تېر سل کلنۍ تاریخ کې موږ داسې سترې هستۍ درلودې او ستر خدمتونه یې کړي دي. بل خواته د افغانستان میرمنو باندې چې کوم اوس محدودیتونه وضع شوي دي دغه میرمنې دوی ته انرژي ورکوي او دوی هڅوي چې کارنامې ولري او خدمت وکړي او له هر حالت سره مبارزه پاتې شي. نو مهمه دا ده چې دې مسلې ته پام وکړو او په خپل هنرونو کې د ښځو یاد وکړو ځکه ښځه قوي ده، مبارزه ده او په سختو حالاتو کې ډېر سر کارونه کړي دي. نو په داسې ټولنه کې ښځه د خپلو لومړنیو انساني حقونو څخه محرومه ده. ښځې ته په کمه کتل کېږي. نو باید واضح شي چې ښځه کم موجود نه دی. ښځه داسې موجود ده چې نسلونو پالنه او روزنه پکې نغښتې ده.
د دې میرمنو د انځورونو ترڅنګ په تیرو سلو کلونو کې نورې افغان میرمنې هم شته چې پر دې ټولنې حق دی چې یادې شي. د هغوی څیرې به هم رسامي کړي.
زه چې کله ګورم چې افغانستان داسې مبارز میرمنې لري او داسې تکړه دي، نو دوی ما هڅوي چې زه باید د دوی انځورونه رسم کړم. زه داسې میرمن پیژنم چې خپل هیلو لپاره چاته په تمه نه ده پاتې شوې، خپل جګه شوې ده، درېدلې ده، خپل هیلو لپاره هڅه وکړله او بریالۍ شوه. زه داسې میرمن پیژنم چې هم نازک وه، هم قوي، هوښیار مدیریت یې کاوه، ځواکمنه وه. زه داسې میرمن پیژنم چې خپلواک کار یې کاوه او وطن خړې کوڅې د پاریس په رنګینو نه ورکولې. ښځه چې د نړۍ رنګ ده، نو ما غوښتل چې خپل هنري کلام په دې رنګ وخورم. ما ولیدل چې د ځینو میرمنو انځورونه تور او سپین و، ما غوښتل چې د هغوی انځورونه رنګه رسم کړم. شاید د دې میرمنو په حق په ما باندې حق وي چې دوی ته د خپلو فعالیتونو قدردانی په خپل هنر سره وکړم.
په راتلونکي کې څه غواړئ چې نورې څه هڅې وکړي، یعنی نور څه رسم کړي؟
زه راتلونکي ته پلان لرم چې د افغانستان د میرمنو انځورونه تر دې هم بهتر رسم کړم او د افغان میرمنو د ژوند حالات په خپل انځورونو کې، د دوی د ژوند ناخوالې او کوم چې په دوی باندې محدودیت ظلم ده، هر څه چې دي په خپلو انځورونو کې بیان کړم.
سهیلا کامران، له تاسو څخه مننه کوم. اوس د کتاب یو مینواله هریوات د ژوند په نوم د شرف الدین عظیمی له کتاب سره مجاشنا کوي چې په دې کتاب کې کوم موضوعات راخستل شوی دي.
دا کتاب په پنځه مهمو برخو ویشل شوی دی. کوژدا ود ګرد ژوند، جنسی ژوند، کورنۍ، مرواله او پلارواله. دا کتاب په 500 مخونو ویشل شوی دی او دغه 500 موضوعګان کې هر یوې تسل محور کړل شوی دی او هر موضوع کې د نن اصل نورې موضوعګانې مطرح شوی دي. او تر ډېره که موږ د موضوع حل لاره پیدا کوو، شاید ستونزه همغه وخت حل شي. خو که د ستونزې لاملونه پیدا کړو، نو ستونزه د تل لپاره حل کیږي. او دا کار په ژوند کتاب کې هم شوی دی. د هر موضوع دولس لاملونه راوړل شوی دي. دا کتاب چې چالوسته ما چې له هغوی څخه د دې کتاب پڑھو، تل هغوی د دې کتاب په لوستلو ډیر خوشاله ویل چې دا کتاب یو له هغو کتابونو دی چې باید هر څوک یې ولولي. د هر چا لپاره ډیر ګټور دی. تر ډیره په کورنۍ کې ستونزې له همدې 15 موضوعګانې چې د کتاب کې راغلي دي خلک ورسره لاس او ګریوان وي. که څوک مور او پلار دي، یا له ژوند ملګري سره ژوند کوي، یا د کورنۍ له نورو غړو سره ژوند کوي، هر څوک یې باید ولولي. د کورنۍ د هر غړي لپاره مهم دی. او د کتاب په دوهمه برخه کې چې ګډ ژوند ته ځانګړی شوی ده، په دې کې یوه موضوع راغلی ده، ولې له ځانه یو ښه خاوند یا میرمنه نشو جوړولی. طبعا هر څوک کوښښ کوي چې یو ښه میرمنه واوسي، یو ښه خاوند واوسي، خو مګر چې ولې نشي کولی. نو دلته یې 12 لاملونه راوړل شوی دي چې له ډلې به زه 6 لاملونه ووایم. ځکه چې مغروره یو او تل په ننګ او غیرت پسې ګرځو، ځکه چې تل غواړو د ګډ ژوند ملګری مو هره خبره ومني، ځکه چې ښایي د ننه ذهن مو ګډوډ او دوا کوونکی وي، ځکه چې ډېر ځله له زغم، مننې، عدل او تقوا نه کار نه اخلو، ځکه چې په اړیکو کې کلک، صادق، وفادار او رښتینی نه یو، ځکه چې په خپلو شخصي عقیدو او باورونو ډېر ټینګار کوو. او همدارنګه پنځمه برخه یې د مور او پلار لپاره ځانګړې شوې ده، چې دا نو بیا ډېره مهمه ده. د مور او پلار لپاره چې باید حتماً ولولي. ولې په دې کې یوه موضوع راغلی ده چې ولې زموږ ماشومان نور ماشومان وهي. ډېری ماشومان چې یو بل وهي، نو کورنۍ هم له هغوی سره تون چلند کوي، هغوی هم وهي. خو مګر که په لاملونو یې پوه شو، شاید بیا دا کار ونه کړو او د هغو سره بیا په نرمۍ چلند وکړو تر څو دا کار ونه کوي. ځکه چې له نورو ماشومانو سره کینه لري، ځکه چې د غصې خالي کولو ځای نه لري، ځکه چې خپل احساسات یې سم نه دي پیژندلي، ځکه چې په نادوده ډول وهل او ډبول شوی دی، ځکه چې موږ ډېرې غوښتنې ترې لرو، ځکه چې جنګي فلمونه او خپرونې ویني، ځکه چې د کور لویان شخړې سره کوي، ځکه چې ماشوم سم نه دی روزلی، ځکه چې په څلور کلنۍ پورې عادي وي، ځکه چې کیدای شي ماشومان ډېر فعال وي، ځکه کیدای شي ماشوم هم ځورول شوی وي، ځکه چې موږ هم سم ملاتړ نه دی ترې کړی. او که څوک چې مطالعه سره دومره ډېر بلد نه دی او نوې غواړي مطالعه شروع کړي، دوی باید دغه کتاب سره ډېر راحت وي، ځکه چې جملې یې کوچنۍ او خوندورې دي، نو کولی شي چې په مینه یې ولولي.
دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و. تر بلې اونۍ مو زحمت شي بر په خدای سپارم. شدي وي.
Allah, 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 Allah. ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.